چې په زندجان کې شوې ده د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم چې تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هري رود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلې وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په دغسې فعالو کمربندونو یا ملاویستونو کې قرار لري، دوی څه نه څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون استاد حمید الله وایزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. د اکتوبر 11 د کوچنیو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو نجونو د ورځې په مناسبت د یوه راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله لیکلي چې ښځې او نجونې کولای سي موږ ته د یوې ښې او عادلانه راتلونکي په اړه او یا پر لور هدایت او لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې موږ باید د نجونو ږغ پورته کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې هر نجلۍ پکښې پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په وینا سږ کال د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. د ویلي دي چې موږ شاهدانو چې په دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د کوچنۍ نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي دي چې د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده چې نجونې وکولای سي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې 2 کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منې سوي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ځینې اخیستل سوي دي. د طالبانو د خپل حکومت په پیل کې تر 6 ټولګي پورته له نجونو زده کوونکو د زده کړو حق واخیست، وروسته یې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. دغه رقم ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لیرې واټن سفر هم بندیز ولګید. په ډیری دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو یا موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او حتی سنگارتونونو کې هم د دوی پر کار باندې بندیز ولګاوه. یو شمیر افغان نجونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې سوي وایي چې د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ښه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي او یوه ښه ټولنه به هیڅکله رامنځته نه سي. د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ لکه تاسو ته چې اوریدونکو معلومه ده په داسې حال کې را رسیدلې ده چې تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د نجونو یو بشري حق دا دی چې باید په زده کړو سنبال سي. پر دې موضوع نن د ښځو د حقونو له فعالانو حسنا روفي او اوژې امیل سره خبرې کوو. اغلی روفی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. فکر کوم چې د دوی رابطه قطع سوې ده. ګورو چې بله روشان صاحب وایي چې اوژي امیل صاحب له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. اغلی امیل تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. د نجونو نړیواله ورځ د افغان نجونو لپاره څه ډول وستاسو په نظر دغه ورځ پرون تېره سوه چې د اکتوبر له ولسمې سره برابره ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته قدرمنې میلمنې ته اوریدونکو ته روشان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خبره داسې ده چې واقعاً دردونکې ده. دا په داسې حال کې راځي چې د دوه کلو نه زیات دغه د نجونو چې شپږم ټولګي نه پاس دوی باید تاسو تب نه دي خروم کېږي، بندیز ورباندې لګول کېږي او هغه نه وروسته بیا د پوهنتون او نورو نور ترلاسه کړي او دغه تعلیم چې د بشري حقونو په سر کې راځي اساسي حق دی دنه محروم کېږي. نن څه باور وکړه چې ښوونځی ته نو هلته دغه جینکۍ دومره ناهیلې وه. ما له یې ولې تاسو خو حق لرئ چې تاسو راشي دا درس وایي دا دې په چوکۍ کې ناسته وایي دا چې مونږ نه شو کولی معلم شو، مونږ نه شو کولی ډاکټر شو، دې باندې ناهیلې یو. تاسو فکر وکړئ چې دا وایي وخت یوه جلکۍ ویلې وو چې ته مې مکتب راغلی زه به ډاکټره نه شم، خدا په یاد ولره ورځ به ته ناروغ شي. نو دته اوس دغه ناهیلي د دوی زړونه ځوروي چې کله مونږ ځو او خپل هدف ته ورسېږو نو چې تعلیم او لوستو تر دولسم پورې هم دغه سوا چې دی لوستل او لیکل تر هغه پورې ادامه لري چې دوی باید زده او هغه نور زده کړې چې کومک کوي په راتلونکي کې چې دوی یو اختصاصي رشته غواړي پر مخ یوسي هغه ته کومک وکړي چې دوی دوی دومره پوهه ترلاسه کړي چې د دوی وړتیا بیا ولري چې په راتلونکي کې متخصصین شي په یو رشته کې او خپل هغه اهداف چې دوی لري. هر ماشوم هر ځوان چې پیغله کېږي ته باور وکړه چې تعلیم کوي دا هغه په زړه کې ما خپله یادېږي چې زه به څه کاره شم هغه به ځان ته الګوګانې ګوري او څه رقم به کېږم او دا یو دنیا یو عالم هیلې ارمانونه یې او ډېر ورته خواږهیي. کله چې دوی پوهېږي چې نور بیا نه شم کولی دا اوسته دا درد دوی په دې زړه کې لري. دومره سخته ده، واقعا سخته ده. او کله چې یو جلکۍ وایي تعلیم یافته کېږي نو هغه ټولنه پرمختګ کوي چې مېرمنې یو ځای د ټولنې د حیات د پرمختګ دپاره دوی په دې ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي او خپل حق او مسؤلیت وګڼي هغه ټولنه هوساینه بس حج وي هغه منع کړی شي او علم او هنر دا زده نه کړي دا څنګه امکان لري؟ کله چې په هغه ټولنو کې چې جنکیو دپاره شرایط آماده شوي دي دوی علم و هنر و فلسفه ته رسیږي نو دوی تقریبا څېړنې ښیي چې دوی شي ته یوه باسواده یي صرف دی باسواده دی خو دا څېړنه په دې شوې ده. نو ته فکر وکړه مونږ به څومره د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شوي یو که کله زمونږ دغه دوه کاله کې یا درې کاله کې فکر وکړه چې یو ورځ څوک مکتب ته نه ځي خلک وه تګ نه شاته پاتې نو ته دا کلونه کلونه چې ته ور باندې د دوی په برخلیک باندې دغه حکومتونه آگاهانه یا نا آگاهانه بندیز لگول کیږي د دوی په برخلیک باندې خلک لوبې کوي. دا دومره ظالمانه دی، دومره ملي خیانت دی. هیڅ حد نه لري په کوم الفاظو سړی باید دا یاد کړي. زه ډېر ځورېږم، واقعا ډېر نران جوړم. دغه حالت چې اوس جاری دی، د دې مهارول او بیا بیرته نورمال حالت ته ګرځول، دا ډېره سخته ده، دا ډېر کار غواړي. دا لاړ پسې نسلونه بېسواده کړل، موږ نسلونه بدبخته کړل. موږ داسې د جهالت لوري ته ورته مسیر جوړه کړه. یعنی داسې نه ښکاري د دې درد راتلونکي کې معلومېږي. دا ټولنه به دا درد به د دونه په سختۍ سره ګالي، دونه به رنج وړي د دې وطن اولاد. د حکومتونه کېږي، دا حکومتونه همیشه تغییر کوي او طبیعي ده. خو دا تاریخ به تور داغ همیشه به ځان سره ولري. زه په دې ډېر خفه یم چې په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. کله زه وړه وم مکتب ته تلم په ډېر خوشحالۍ سره. هغه نصاب، هغه ترتیب چې په مکتبونو کې و، هغه نظم او انتظام چې زموږ هغه هغه برخوردونه چې د استاد د معلم او د شاګرد د نورو په منځ کې و، چې څومره په خوشحالۍ او په مینه موږ به مکتب ته تلو. او بیا کله موږ ستر شلو، کله موږ ووتلو، کله موږ کانکور ته لاړو، دا څومره خوشبختي وه. اما اوس چې که هغه وخت په ما دا حالت راغلی وی، زه به هماغه وخت لیونۍ شوی وم. هماغه ځان دپاره به مې الګوګانې ټاکلې او ډېره به خوشحالۍ. زه اوس پوهېږم هغه جلکۍ چې د مکتب نه نور پاتې شوه او لیسه نشي بشپړولی او بالاخره نور ارزوګانو ته نه رسېږي، د هغوی حالت چې کله فکر کوم زه په خپله شوف وینم، یعنی زیاتره رواني حالت بیخي زیات شوی دی. خودکشیګانې نه یوازې د فقر مسله ده، بلکې دغه مسایل هم کورنۍ ته او هم دغه جینکۍ چې په کورونو کې دوی د مکتب نه او د پوهنتونونو نه پاتې شول. حتی هغه نجونې چې د اګزیت پروګرام چې ډاکټره مجاز او حق لري چې کار وکړي او په ټولنه کې خپل آخري امتحان اختصاصي امتحان ته اجازه نه ورکوي، دا خو بیا هم خلک ته شکونه پیدا کېږي چې ته نه یوازې معلم هم نه پرېږدي. دغه ښوونځي ته چې کوم معلمین دي او ته چې دار معلمین ته اجازه نه ورکوي، هغه له وایي جوړي په بل عنوان باندې بل توجی ورکوي چې استادان چې نه یوازې په اطرافو کې، په اطرافو کې څه شی بیخي زیات و کارونو کې دغه مسلکي معلمین بیخي زیات و.
بلې غلې امیل، بلې مننه ستاسو څخه. بله پوښتنه کوم، دغه ګوتریش چې وایي چې ښځې کولای سي چې ټولې نړۍ ته یو عادلانه راتلونکی او د یوې ښې راتلونکي پر لور باندې د ټولو خلکو لارښوونه وکړي او هدایت ورته وکړي، تاسو فکر کوئ چې ډیری خلک په افغانستان کې شاید په دې نظر نه وي او له دې خبرې سره موافق نه وي، دغه خلک باید څه ډول څنګه کمپاین باید وسی او څنګه دا خلک باید قانع سي چې د نجونو زده کړو ته اولویت ورکړي او په اهمیت باندې پوسی او په دې باندې پوسی چې د یو هیواد پرمختګ یوازې او یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د ټول قشرونه چې په هغه کې ښځې هم شامل دي پرمختګ وکړي او زده کړې وکړي؟
متاسفانه در از مون چارواک چی دی چی زنون باید مسئول وگنی، خلکت باید خدماتی را کی او دی از خاصی مسئولیت داده چی او طولن تا در این که او طولن در بقا در پر اکی و تعلیم حتمی و ضروری خبره ده. او پی اسلام که ایس نوه مخالفت او بندیز نده لگه ول شوی او هیچ چی تا ویل شوی نده، په کراتو بار بار دغه عالمان کی تعلیم لري علم لري او متخصصین دي په دینی علومو کې دوی کانفرنسونه ورکړل دوی په دې باندې کارونه پورته کړل پوی کړل شي دا کار مکوي دغه د ګورې تاسو د اسلام پیروان است مونږ ټول مسلمان ټولنه ده دا هغه وخت چې اسلام دل سره غړي دلته مونږ مسلمانانی نو خبره دلته ده چې دوی فکر کوم چې د دې یو حالت نه نه پیغام بي ځای یریږي ښځې تعلیم یافته شي او د دې عادلانه ټولنه وي چې بیا دوی د کړنو مخه ونیول شي امکان لري ښاغلی ګوتریش چې وایي دا واقعیت لري دا حقیقي خبره ده دا په دې ټولنو کې دا واقعیت تصفیه شوی سیکل شوی دا د ټولو هغه وګړي چې د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند خوندي په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي نن ورځ داسې یو هېواد نشته چې هغه د جنکیو پر مخ دروازې وتړي هغه په دې شي چې د دوی پوهه یوه ټولنه څومره خوشبختولی شي څومره دوی ښه رول لوبولی شي چې کله دوی تعلیم یافته وي او دوی په خپل اوږو باندې ولاړ انسانان اوسي او د دې ټولنې په پرمختګ کې لاسونه سره ورکوي دا ټولنه به څومره ښایسته وي دا خو تجربه شوي دي دا خو مثبت پایلې ورکړي دي چې نن زمان د پیړیو پیړیو په ټوله نړۍ کې دین استقبال کوي او اولاد چې مکتب ته لاړ شي او جنکۍ هغه وایي دا معیوبه ټولنه ده دا خو هېڅ د منلو وړ نه ده هغوی دپاره بېخي وحشتناکه کلمه ده چې جلکۍ د مکتب نه وګرځول شي خو زما په ټولنه کې چې ناوړه دودونه او رواجونه و او بیا هغه کسان چې د اسلام نه په سمه توګه مطالعه نه لري هغوی د خپل افکار د اسلام د دایرې څخه راپورته کوي او توجیه ورته ورکوي او وایي چې اعلان کوي وي افغان نارینه هېڅ خوښ نه دي چې جنکۍ مکتب ته لاړ شي حالان چې داسې نه ده باور وکړه چې یو عامي کس ته په یو لرې پرتو سیمو کې چې ته پوښتنه وکړي هغه د ډېر شوقنه د زړه دی زه غواړم چې جنکۍ مې مکتب ته لاړ شي د پاین کې معلمان شي په دې نو پکې متخصصین شي کار وکړي دا وطن ودان کړي وطن ډېر ضرورت لري او دا ښه اولاد وروزي هغه یمنه چې تعلیم یافته وي هغه د تعلیم په ارزښت پوهېږي هغه هېڅکله هم نه پرېږدي چې اولاد یې بېسواده پاتې شي اولاد یې نالوستې وي ښوونځي ته لاړ نه شي لاړ نه شي دا هېڅ ناممکنه ده نو خو زه نه پوهېږم موږ په دې عصر زمان چې ټوله دنیا ته مونږ بېخي نمونه ښکارو هغوی وحشت کوي هغوی ګوته په غاښ به وکړي چې دا څه رقم ده مملکت د جغرافیه ده چې په دې کې حاکمان یې دا ښځو سره څه لوبې نه کوي دا ښځې د دې مکتبو د هغه نه چې لومړني بشري حق ده دا محرومي دا ورته څومره جالب ده بیا په ټولنه کې بندیزونه پې لګوي هغوی بېخي وحشت کوي حالان چې که ټولنه انساني وي هغه د پاره څوک کار وکړي نه ښځه متضرر کېږي دوی دغه کار نه کوي بلکې ټول ملامتي ټول دښمني ټول هغه شمشیربازي د اولې ورځې نه همدا ښځو پسې اخیستي واخیستي او هېڅ موږ هم پوه نه شو چې دا ولې او دوی هم دوی نه چې بار بار دنیا پوښتنه کوي هر چا ته یو سوال دی دې سوال ته سم منطقي ځواب یې چې چا ته قناعت ورکړي دوی نه ده کړی زیاتره خو دومره شرمېږي وایي خدای دې نه کړي دلته دنیا ګل ګلزار ده ټول حقونه خوندي دي مېرمنې جنکۍ دوی دغسې وایسې خو په عمل کې خو داسې نه یو داسې نه یو مونږ د کور نه چې وځو مونږ مسؤل نه یو دکان ته چې ودرېږو هم شکونه په مثلا سرویس ته پورته کېږو که دوه چوکۍ مونږ دپاره یي او بیا درېیم چوکۍ مونږ به په ساعتونو په لاره ولاړ یو په استادګر پورته کوي.
شش ډیر مننه اغلی امیل زبرت تاسو تر اعظم د خپل دوهمې ملمنی سره د تر خبرو مخکې به ولند وقفه واخلو به ته بل تاسو سره یو.
دینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي دی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوريده ازادي راديو اونيزه خبرونه نور بس دي روانه ده. اوس مهال لمش سره اغلي اوجري اميل د ټلیفون لاري وصل ده له دوی سره خبري کو او ردونکو مش هڅه کو چې د دې خبرونه دوهم ملمنه هم له استوديو سره وصل کړو له هغه سره به هم خبري وکړو. اغلي اميل تاس خببل پښتنه وکم تر هغه وخت پورې چې زموږ د خبرونه دوهم ملمنه راځي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استاذو توماس وست او رینا اميري ویل دي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤل دي او دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده دوی ویل دي. ستاسو په نظر کله چې رینا اميري او توماس وست دا ډول څرګندونې کوي چې یوازینی مسؤلین طالبان دي نو آیا فکر نه کوي چې اوس باید طالبان د دغه مسؤل هم وګڼل سي او له دوی څخه پوښتنه وسي چې ولې دا ډول د جنو پر شونځي باندې بندیز لګولې دي تر شپږم ټولګي پورته؟ بلې اغلی امیل ستاسو ژغ مشتقه ته قطر راځي که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ چې موږ ستاسو ژغ
سمه ده.
بلې اوس سم سو مهرباني وکړئ.
نو توماس او رینا اميري ډیر مهم او چوکیدار کی کار کوي. دوی مسؤلیت لري صرف غټ پورته کول په دې خو زم پوهیږم چې د دې کړنې ظالمانه دي مسؤول هم دوی دي هم دوی په موږ ایمالوي په موږ باندې عملي کوي او د دوی د ظلم زور لاندې موږ دغه څه برمته یو دغه څه موږ زنده یو یو خو دا تاسو چې دا غټ پورته کوئ یو لار چارې وګورئ یو اجرایوي بڼه یې ورته پیدا کوي یو لار وګورئ. دا تاسو خو د دې دعواګیره سئ چې موږ دنیا کې دا امریکا نماینده دا دنیا کې تاسو د بشري حقونو نه دفاع کوئ د آزادي عدالت اجتماعي او د بشر د حقونو مدعیان سئ چې موږ د دین دفاع کوو دین ملاتړ کوو د دې ځمکې پر مخ د دې بشر باندې چې چیرته ظلم کیږي موږ څه کوو موږ به ملاتړ کوو او ملل متحد خو ټول هغه ارګانونه دي چې زیات بودیجه دوی ورکوي نو دغلته کدا ملل متحد یا هغه ارګانو چې دونه بي تفاوت وي او په دې یو وخت کې دونه ظالمانه او د انساني تری په بشر باندې دومره ظلم زور روان وي او دوی نشي کولای چې یو کړنلار غوره کړي یو لار چار د دې موجودیت بیا اهمیت دی. دنیا کې کپاره مقصد دا ملل متحد جوړ شو نو سلیکټ چې چې عدالت وي مختلف قانونونه دي جوړ کړي دي مختلف قوانین او تغوره کړل ویلي د چې په دنیا کې به ظلم زور او دغه بشري حقوقو مخه باید تدبیرونه سرغړونه کیږي باید موږ تینه دفاع وکړو. نو دا سره کوم دا پورته کوي د وکال نه زیات اما ستاسو یو خبر هم په کوڅه کې نه ناشته دا او تا دوی ته قناعت ور نه کړل دوی امداد چې دې ورکه چې موږ نه دی ویلې چې موږ مسؤلونه ترو هم امر ساني دغه د امر ساني نه باور څه چې د ټولو ترکه راځي دا سره کوم امر ساني یعنی دا بدل دا وخت دروازې تړلې ځکه ورځ چې تیریږي خلک انتظار وکړي هغه انتظار هم بی خوند شي ځکه چې داسې انتظار دی چې هغه په عمل کې داسې نه ده هغه صرف موږ ته د چا خبره ګپ ورکول دي چې تاسو فقط ورځ تیریږي زه نه پوهېږم د پردې شانه بل خبره نه وي خو باید دا تغییر وکړي باید داسې ورځې وټاکي کله چې د نجونو د وړو نجونو د ورځ خبره وه پرون ما فکر وکړ چې دوی په دې مناسبت یو تصمیم نیسي یو نیټه اعلانوي یو تاریخ وایي چې دې نه وروسته هغه جینکۍ د شپږم سنف نه وروسته چې په کورونو ناست دي د ښوونځیو دروازې به پرانیستل شي او داسې یو زیری به وي چې ټول خوشحاله شي هغه مهاجرین چې نن پاکستان کې یو مور پلار مجبور کړي و مور پلار مجبور و چې دوی بوزي او د دوی دا د تعلیم سلسله دوی نه پاتې نه شي بیا خو جنکۍ نه چې پاتې شو په دې هغه په سن چې د تعلیم د سن نه اوچتېږي هغه بیا هغه سن درس دپاره دوی جوګه شي نو دوی تللي دي او هلته هم ظلم په هغه ځان شي کولی انسانان افغانان ډېر پتنګ دي زه خبر لرم چې هغوی په پوزه راغلي دي اوس مجبور دي چې هلته لا نوي مکتبو کې شامل شول او کورسونو ته او ځینې ځایو ته دي هغه فامیلونه دومره اقتصادي ستونزو سره سره هغه مجبور و چې د خپل جینکیو د سرنوشت د ښه کېدو دپاره قربانکي تکلیفونه وباسي بلاخره لاړ شي په قانون غیر قانوني لارې بل وطن ته لاړ شي همسایه وطن ته که لرې تلی نه شي هلته لاړل اوس چې بېرته وباسي بېرته چې دلته راځي هر څه یې خرڅ کړي دي هېڅ څم نه لري تباه او برباد دی هېڅ څوک نشته چې بیا لاس وي ځکه پور ورکه اوس هغه شرایط نشته اوس هېڅوک چاته پور ورکولی نه شي هغه هم په داسې یو حالت کې دی چې وي دا چې زه ورکم سبا زه اوس ډوډۍ نه شم اخیستی خبره دلته ده چې اوس هغه حالت هم دوی نه واخیستل چې څوک چاته مرسته وکړي حکومتونه خپل هغه برنامې نه لري چې دوی ته کومک وکړي دوی ته امادګي ونیسي نو یو څوک کورې ځان شي کورې ته برباد شي چې څومره لاس نیوی وشي په هغه نورمال حالت بېرته امکان نه لري چې دوی بیا هغسې را وګرځي او هغسې بیا ژوند وکړي نو ډېره سخته ده ټول اندېښمن دي ټول دردېدلي دي دا توماس ویس او نور زه فکر کوم چې دا غږ پورتنه کې ښه ده ځکه چې د دې دا غږونه خلکو ته بیخي تکراري شوي دي او هېڅ دلچسپي نه لري خلکو
مننه غلی امیل اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې اړه چې د امریکا ځانګړو استادو د افغان شوز په اړه څه ویل دي په دې اړه به یو راپور واورو او بیا به بیرته خپل ملمنی اغلی اوجی امیل سره خبرو ته دوام ورکړو
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استادو توماس ویست او رینا میری ویلي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده دوی دواړو د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بېلابېلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي توماس ویس په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي داسې چې په نړۍ کې یې ساری نشته د ماشومو نجونو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه تېره ورځ ولمانځل شوه ښاغلي ویست ویلي په هېڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغیز لري. په همدې حال کې د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللې او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلی امیری په خبره دوی، یعنی طالبان، خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغیز کړی دی.
ما زنای افغان بسیار در سختی ها، در شرایط بسیار تنگ زندگی
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یو زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
بدون کدام خطا ما در زندان در یک حبس داخل خانه به سر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبانو څخه هیله کوم چې د خونځي او دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولای شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې ونجلې خونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
اوریدونکو، تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو پر راپور کې اوریدل چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو پر افغان جنو د بندیزونو لعمل یو ځل بیا پر طالبانو توند نیوکه کړې دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو توماس ویس او رینا امیری او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. از موږ میلمانه اغلی امیل لمر سره استاله دوی څخه به پښتنه وکم. اغلی امیل، کله چې توماس ویست او رینا امیری وای چې دا یواز د افغانستان ستونزه نه ده، نو ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی د دې خبرې څخه چې دا یواز د افغانستان ستونزه نه ده؟ او کله چې دا یواز د افغانستان ستونزه نه وي بلکې یو نړیواله ستونزه وي، ځکه چې د شاید د دوی هدف دا وي چې افغان جونې هم د همدې نړۍ وګړي دي او همدلته ژوند کوي او حقونه یې باید لکه د نورو انسانانو غوندې برابر وي، چې په هغه کې د زده کړو حق هم دی. نو بیا دلته د دوی مسؤلیت څه دی ستاسو په نظر؟ د نړیوالو مسؤلیت څه دی په داسې حال کې چې دوی وایي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده؟
خبره
په دې
کې ده چې واقعا نن افغانستان نشي کولی چې د نړۍ څخه بیل ځای ووسي، بیله برخه ووسي. اوس دنیا ټول لکه یو پلی غوندې دی.
بلې، اغلی امیل تاسو ته زموږ غږ درځي؟
بالکل،
مهرباني.
نو افغانستان درد اوس ساینس ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی دی چې په یوه ثانیه کې دغلته کوم حادثه کېږي، کوم مشکل پیښېږي، که دوی څومره وغواړي چې ده ته پوښښ وایي چې یو دا خبر نشي، نه ممکنه ده. اوس هغه وسایل شته دي چې ذره ذره د دوی هغه کړنې خلکو ته معلومداري دي، خلک یې ویني، خلکو ته واقعا حیرانوونکي دي. که په نړۍ کې، په نوره دنیا کې چېرته چې په ښځو باندې د دوی حقونه د دوی په مقابل کې بې عدالتي شي، نو دوی به مبارزه وکړي او کوشش به وکړي چې د نارینه و سره دوی که حقونه برابر نه وي، دوی سره دا به د خپل حقونو د برابر دی اوس مبارزه کوي په نړۍ کې. اما په افغانستان کې افغانستان داسې یو هیواد ګرځېدلی دلته مونږ باید مبارزه وکړو چې د خدای دپاره مونږ د انسان په صفت وپېژنئ. اوس هغه ښځې ته د انسان په سترګه دوی نه ګوري، ځکه نو دومره ظلم زور روان دی، خلک یې ګوري او دا ښځې چېرته لاړ شي؟ همدا یې وطن دی، همدلته پیدا شوي دي. وطن په ټولو ګران دی، د وطن نه جلا کېدل خو لکه د غېږې نه چې جلا کېږي څومره ستونزمنه ده، څومره سخته ده، مهاجرت څومره سخته ده، بل ځای کې اوسېدل څومره سخته ده، هلته بلا کېدل څومره سخته ده، هلته یا بلا ستونزې دي چې د هغه تحمل د مجبورۍ نه کېږي، هغه دا وس نه کم فیصدي لاړ به شي.
بله مننه اغلی امیل. بله ډیر مننه. اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی ممتاز یوسفزی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اغلی یوسفزی ستاسو څخه هم مننه کوم په دې خبرونه کې زموږ سره اغلی اوژی امیل سته. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د نجونو نړیواله ورځ چې د اکتوبر 11 ده او دغه ورځ پرون تیره سوه، ستاسو په نظر په افغانستان کې په داسې حال کې چې نجونې نسي کولای تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړې سي، د دوی لپاره دغه ورځ ستاسو په نظر څه ډول وه؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته، ډېره زیاته مننه چې تاسو ماته وخت ورکړه. اول خو پرون ورځ د ایس جنکیان د دې نه خبرم نه وه چې دا د دوی ورځ ده، او بل خبره د دوی لپاره ډیره مهمه اساسي دا ده چې دوی د نور خبرو کې دوی اصلا د دوی حقونه درست ورکړل شوی نه ده چې بیا د دوی ورځ دوی ومنځل شي، ځکه چې مشکلات ستونزې دونه په محدودیتونه ده جنکیان ته وضع شوی ده چې د دوی پانتونونه بند، مکاتب بند، او د دوی خپل اخر چې د خدای طرف نه ورکول شوی ده دا اوس دوی نه نیول شوی ده. نو بیا به خصوص چې د دوی ورځ نمازل کول خو زما په نظر ډیره جنکیان حتی خبر هم نه دي چې دغه د دوی ورځ. او بل خبره چې سوره زمخ کته رافته کې د خون کې ورځ، نو ډیر کسان دغه ورځ چې د اول نه صنف نه تر شپږم صنف پورې کسان ډیره په شوق او ډیره په علاقه او ډیره په مینه دغه ورځ تجلیل کوي او ډیره په خوشحالی. او دغه نور کسان چې د صنفونه چې د شپږم نه لوړ تر دولسم پورې هغه ډیر متاثر شو، ځکه چې هغه ورځ هم دوی لپاره ډیر یو ښه ورځ چې دوی خپل استادان سره کینی او دغه ورځ په دغه مینه او محبت او په شوق دوی تحلیل کې. متاسفانه که دوی هغه ورځ نم دوی محروم شو. نو د ورځو د تجلیلونه مهمه دا ده چې د دوی دغه تعلیمي بخش باید دوی فکر وکړي او توجه ولري چې تر څو دغه کال تیره شو، دا کال تیره شو او دا نوی کال چې ورسته د ژمی نه راتلونکی کال د دوی په دغه تعلیمي بخش کې باید دولت ډیره زیاته باید توجه وکړي، ځکه چې دغه کال هم تیر شو بل کال هم چې په دغسې تیره شي چې مونږ نصاب جوړوو یا فرض مثال دوی چې دوی ایجاب اسلامي رعایت وکړي او دوی لپاره یو وخت زمان مونږ وخت لرو او مشرانو سره مونږ خبرې کوو. همدا خبره چې دوی نور هم داسې په تیره کې فکر وکړي چې دغه دوه کاله چې دوی تعلیمي بخش تیره شو دغه د دې جبران څوک به ورکړي؟ دا څوک دا جبران ورکوی شي؟ دا خو ډیره لویه ستونزه مونږ په جامعه کې ده. او مونږ علم چې نه وي هغه مملکت پیشرفت نه لري. اوس متاسفانه مونږ په مملکت کې هلم نشته. مونږ دوست دور دغه تاسو وینئ چې امارات اسلامي صحیح ده، ډیره ښه برنامه دوی لري، مثبت پوینټونه هم لري، نو مشکل شی ده چې دوی ډیره برنامه د شهرسازی د آبادی نه دوی ښه پروګرامونه لري، متاسفانه چې دې کې چې هلم نه وي دوی سره هم د خپل مملکت آباد اوساتي، ځکه چې علم یې چې دوی لکه چارایګانې لکه ګلدانیانې لکه نور شان دوی جوړي، د خپل دې کې بیا چې تربیه نه وي او علم نه وي دوی ساتنه هم ډیره مشکله ده. اول باید دوی ته ذکر باید خلکو کې ساتنه باندې پوشي، تعلیم باید ولري بیا آبادی پسې وګرځي. مهم اساسي خبره ذکر ده، مهم اساسي خبره تعلیم ده. نو د جنکیان دا غوړه زم نه غواړي چې د دوی ورځ تجدید شي، دوی غواړي چې د دوی لپاره دروازې خلاص شي، د تعلیم د شونځي دروازې باید شوانځي ته خلاص شي او جنکیان مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، او دغه دوی لپاره ډیره مهمه او اساسي هغه ده لاسونه ده.
مننه اغلی یوسف زی. اغلی امیل، ستاسو څخه د رینا امیری د خبرو په اړه باندې پوښتنه کوم. دی ویل دي چې طالبان هر چیرته د شوزو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلی امیری په وینا دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې شای نور یې تقلید کړي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې شای د طالبانو کړنو ته په کتو افغان نارینه د شوزو سره تاوتریخوالی وکړي یا د تاوتریخوالي کچه زیاته سي په افغانستان کې؟
مننه کوم. رښتیا دا په عمدي شکل همدا کړنو ته هر ورځ ورځ تر بلې هم په خپل کړنو کې زیاتوالی راوړي. زه فکر کوم یو انګیرنه دا ده چې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې هغه نارینه چې حاکم وي او خزی باید هیڅ دلیل او منطق او استدلال و نه لري، او هر هغه ظلم چې تاریخ په اوږدو کې په لرې پرتو سیمو کې میرمنې چې مکتب ته نه دي تللي، دا چې واده کېږي د نه هیڅ پوښتنه نه کېږي، دا چې هر څه او دوی چې په هغه کورونو کې دي داسې سیمې دي چې پوړنې په سر وي د ښځو نرنه تر څو اولاد چې پیدا شي مخونه پټوي، او هیڅ هغه خپل د ژوند ملګری نه ما سره ولاړه او په رڼایي کې ورسره کتل نه کېږي چې شرم دی، حالان چې هغه د ژوند ملګری ده. د دې حق ته نه اخیستل شوی دی. یوه لنډۍ ده، وایي چې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. تاسو فکر وکړئ چې څومره محرومیت ده په کې، څومره یوه ښځه تر دې حده پورې محرومه ده چې د ژوند نشي کولی چې وګوري. نو همداسې نورې کړنې دي، کېدای شي چې دوی داسې یو کړنې وکړي چې نور هېوادونه چې هغوی اسلام دي او داسې اسلام غواړي، داسې تندراوه او داسې بنیادګر اسلام غواړي، امکان لري چې د هغې د ترویج لپاره دوی همدا خپل دریځ باندې کلک ولاړ دي چې سبا زوی انتقاد ونه کړي چې مبارزه کوو موږ دغسې اسلام غواړو په دغه ټولنه کې، او دوی یو بل سره ښه اړیکې لري او دا کړنې کې دا امکان هم لري. خو زه وایم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې اسلامي هېواد دی، په هغه کې د شپې د خواناته په بازارونو کې دا ښځې چې ټول مسلمانې دي او سړیانې مسلمان دي او په هغه ټولو اسلامي قوانینو باندې دوی سنبال دي او خوندي ژوند لري دوی په اسلام کې. ښځې د شپې د خوانه په بازار کې دوی خپل خرڅلاوې کوي، ټولو برخو کې د اجتماعي ټولنیز برخو کې دوی برخه اخلي، دوی موجود دي، دوی د خپل هېواد د آبادۍ لپاره یو ځای د خپلو ورونو سره کار کوي. نو ټول اسلامي هېوادونه چې اوس موږ ګورو په هغوی کې دومره سختریزي تر دې بریده پورې چې موږ دا کړنې نشته، امکان لري چې د دې تر شا شاید چې نور موخې وي چې موږ نه پوهېږو.
بله مننه آغلی امیل. د آغلی یوسفزی څخه به پوښتنه وکړم. آغلی یوسفزی، د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه په دې نوو خبرو ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ هغه پوښتنې ځواب نه کړی چې موږ د ده څخه وکړې، خو د تر دې مخکې همیشه ټینګار کړی دی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي چوکاټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
بدون د شک د مجاهد صاحب خبره خو زه تاییدوم چې د دې خبره صحیح ده چې مونږ خپل افغانان یو او د دوی هره خبره چې ده مونږ خپل مربوط کیږي، ځکه چې مونږ خپل طالبان هم چې دي موږ خپل افغانان دي. نو دغه خارجي مداخله تر ننه پورې دغه موږ دغه ستونزې مشکلاتونه ټول دوی د لاس نه دي، ځکه چې اوس هم دوی خپل په خیر اباسي اخوا دې خوا کوي. دا موږ ملت تباه شو، مملکت مو تباه شو، نور ولایتونه تاسلار شي، سونه بمباریګان شوی ده.
بله، اما یوسف زی صاحب، دوی وایي دغه امریکایي استازي وایي چې د نجونو د شونځیو د تړل کېدو یوازینی مسؤلین طالبان دي، خو طالبان وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده.
نه، دا خود صحیح خبره ده. دا د طالبانو پورې مربوط دی چې دوی مکتب خلاصې زنه پیګم چې کله چې دغه نشست په قطر کې شو، دا توافقنامه که اغا توافقنامه چه ده طالبان و دوی پمن شوی و اغا برنامه تروسه اما زی چه ترسو چه وینه ما چه ده قطعنامه و دوی لاسلیکینه چه شوی دی اغا خبر تروسه تدبیخ شوی ندی، چه اغا که یا برخی ده هنجونو مسئله ده مکتب و ده پانتونو مسئله و چه ده او نور مسئله همسه ده خزو کار بخش که و چه اوسم تا سیوینه چه روزانه دیر خزی ده خپل ده کارنن منفکی گی پا کوروکه بدون ده ماشونه بدون ده کوم وظیفه نه دوی نه بسونه ونیول شو، دوی نه وظیفه ونیول شو، نو ټول اوس په کورو کې دي. او همچنان دغه مکتوبونه او پندونه چې دغه دوی په توافقنامه کې یو برخه خو دغه و چې تر اوسه عملي شوی نه ده. نو هغه وخت چې دا خارجیان دا خبره چې دوی لکه طالبان سره چې دا خبره کوي، نو دوی خپل موضوع ولې چې څنګه چې هغه په قطعنامه کې دوی یو بل سره په مذاکرات کې ناسته وه او دوی په منځ کې دغه امضاګانې وشو، نو هدف دې چه ده؟ خو حتما خارجیان هم دیکه کومه لاس به ولري، زه نه پوهېږم چې دوی خو سیاستونه دي، خارجي سیاستونه دي. نو د دې موره کې دوی خپله طالبان هم دوی سره کوم خبرې او هغه بلري کوم د دوی په منځ کوم خبره وي سیاسي خبرې دي، نو اکه زه نو څه وای نه شم، ډېر خلک دا کې خبرې کوی نه شي.
مننه آغلی یوسفزی. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. دغه خبرونه وخت هم نور پای ته رسیږي. زه له خپل دواړو ملمنو آغلی ممتاز یوسفزی او آغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړ او وخت یې وایست. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
کلی لری دغرا گور گوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سفلے می پریدی یوان دوانا سفلے می پریدی یوان دوانا کلی لری دغرا گور گوری داسی خوگی دی لکا شکری ز
زیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپلے می فریدی یوانا دوارا سپلے می فریدی یوانا دوارا تسریشو واخ مور زرم سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراو کے نظر میں سوے گرراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سے